السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده. ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. وبخه یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له نجیبه مې راوړو.
السلام علیکم. په مکرای د خبرنو سرټکو ته امریکا وایي پاکستان دی په خپل خوره کې د حقانی شبکې لوري ته پام وړوي. د بلخ د شخړې هوارې لپاره د واشنگټن او کابل تازه هڅې پیل شوې او جرمني د یو شمیر مشکوکو ایراني جاسوسانو د نیولو لپاره پرون عملیات وکړل. د خبرونو تفصیل. د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د هیواد له چارواکو غوښتي چې په خپل خوره دي د حقانی شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته پام واړوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې میرمن ویلز د جنوري پر 15 او 16 په اسلام آباد کې وه او نوموړي پاکستاني چارواکو ته ویلي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا تګلاره د یو ثبات او سولیز افغانستان جوړښت په جنوبی ایشیا کې داعش وسلوالې ډلې همدا شان هغه ترګرو ډلو ته د ماتې ورکولو ستزیتوب کوي چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښتي. د پاکستان سرکاري رادیو بیا پر خپل وب پاڼه لیکلي چې میرمن ویلز د ترهګرۍ خلاف په جګړه کې د پاکستان د قربانۍ ستاینه کړې او په دې خبرې ټینګار کړی چې واشنگټن او اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره په شریکه کار وکړي. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادرین ویلي چې د لاهور ماډل ټاون پیښې متاثرینو ته انصاف ورکول لپاره د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد لنن څخه احتجاج پیلوي. د طاهر القادری په وینا یو شمیر ګوندونو سره د متفقه فیصلې وروسته دوی د پنجاب د وزیر الله شهباز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې وه چې هغه نه ده منلی. دا احتجاج له هغې وروسته کېږي چې د 2013 کال د جون په 18 د لاهور ماډل ټاون کې د عوامي تحریک کارکنانو او د پولیسو ترمنځ شخړه کې د عوامي تحریک 14 کسان وژل شول او 90 پورې کسان زخمیان شول. په احتجاج کې ګډون لپاره د عوامي تحریک لخوا پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان سرزمین ګوند په شمول نورو سیاسي ګوندونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې کړې دي. د خبره سپینی مانی په یوې خبر پاڼه کې کړې او زیاته کړې ده چې په دې خبرو کې مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغان حکومت سره په ملاتړ ټینګار کړی سو د بلخ د والی اتوا سره کار وکړي چې دغلته د خبرو اترو له لارې په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ترسره شي. سپینه مانی په خپله خبر پاڼه کې زیاتوي چې دا ټلیفوني خبرې اترې د هغو خبرو اترو دوام چې تیره میاشت د امریکا مرستیال ولسمشر په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره درلودې. د ولسمشر اشرف غنی او د بلخ د لری کړل شوي والی عطا محمد نور ترمنځ راپورته شوي کړکیچ راورسته لومړی ځل دی چې د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي په دې مسله له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خپله ارګ تر اوسه د دې ټلیفوني خبرو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له فاریاب څخه ورکړل شو راپورونو کې ویل شوی چې دغلته د سې شمې په ورځ د خواجه سبسپوش ولسوالۍ پر بازار درې توغندي لګیدلی چې 15 تنه وژلي او 45 نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي په مړو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د فاریاب د امنی قومندان ویان عبدالکریم یورشوی د پیښل ټپیان چې روغتیایي وضعیت خو په ولسوالۍ کې تر درمل لاندې دي او نور هغه ټپیان چې روغتیایي وضعیت خراب وو د میمنی ښار روغتون ته انتقال شوی دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې یو پولیس سرتیری شامل دی او نور ټول ولسي خلک دي. د ننګرهار ولایت چارواکي بیا وایي چې د سې شمې په ورځ مازیګر مهال د بهرنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې د خوږیاڼو ولسوالۍ د نکرخیلو په ډنډو سیمه کې په وسلوالو طالبانو برید کړی چې پکې د یو سر ګروپ محب الله چې په یاسر مشهور و د خپلو 50 نورو ملګرو سره یوځای وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول اتاولا خوږیاڼی وایي چې وسلوال مخالفین په یو کرولا موټر کې په نښه شوي چې د برید پر مهال موټر هم په بشپړه توګه تخریب شوی دی. وسلوالو طالبانو د برید په اړه تر دې دمه سنوی تا سندی ویلی. په جرمنی کې د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي پولیسو د هیواد په لر بر کې د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د څېړنو په ارتباط د پلټنې عملیات ترسره کړي دي، خو چارواکي وایي د جنوري د 14 د پلټنو پر مهال څوک گرفتار کړل شوي نه دي. د فدرالي څارنوالۍ د دفتر یو وین سټیفن بهل وایي د عملیات د جرمني د یوې کورنۍ استخباراتي ادارې د ترلاسه شوو معلوماتو په رڼا کې ترسره شوي دي. نوموړی زیاتوي داسې ګمان کېږي چې دغو کسانو د ایران سره تړاو لرونکي یوې ادارې ته د جرمني اشخاصو ادارو جاسوسي کړی ده. یوې جرمني اونیزي فوکس لیکلي چې مشکوکو کسانو باندې ګمان کېږي چې په جرمني کې د میشتو اسرایلي وګړو معلومات ټولول. د جرمني څارنوالۍ د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ګواکې دغه مشکوک کسان د ایران د القدس ځواک غړي دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه لدی کبله مننه کړې چې واشنگټن د دوی د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کړی دی. دواړو مشرانو جنوري په 14 د سیمه ایز امنیت، اقتصادي معاملو او دوړخیزو معاملو باندې خبرې وکړې. نظربایف د خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي ټرمپ ته د هغه د حکومتدارۍ د یو کال په پوره کېدو مبارکي هم ورکړه. نوموړي زیاته کړه قزاقستان له امریکا سره تل ډېرې ښې سیاسي اړیکې درلودلې او دوی د خپلواکۍ د ځمکني بشپړتیا لپاره د امریکا د ملاتړ استاینه کوي. که څه هم نظربایف د خپلو خبرو زیات وضاحت ونه کړ، خو د مرکزی ایشیا دغه هیواد د روسیې له پالیسیو ناراحته دی. دغه نارضایت وروسته له هغې پیدا شوی چې روسیې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول د یوکرین کریمیا سیمه تر خپل تسلط لاندې کړه او د یوکرین په ختیځ کې بیړنی حالت رامنځته کړ. امریکا د هغو 125 میلیون ډالرو څخه چې ملګرو ملتونو ته د فلسطین لپاره ورکوي له نیمایي څخه زیاتې ایسارې کړې دي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې واشنگټن به د ملګرو ملتونو خیریه ادارې او نورو ایجنسیو ته 80 میلیونه ډالر ورکړي، خو 65 میلیونه ډالر به د راتلونکي غور لپاره ایسارې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت وینده هیتر نورت وایي دوی د ځینو اصلاحاتو غوښتونکي دي. نوموړي زیاته کړه د ملګرو ملتونو په طریقه کار او فنډ ترلاسه کولو کې د بدلون راوستلو اړتیا ده. امریکا د ملګرو ملتونو سازمان ته تر ټولو زیات تقریبا په 30% کومک ورکوي. ولسمشر ټرمپ دوه وړاندې په دوه ټویټر پیغامونو کې ویلو چې امریکا هر کال فلسطینیانو ته 100 میلیونه ډالر مرسته ورکوي او په بدل کې هیڅ ډول ستاینه او احترام نه کیږي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د جنوري په 14 ویلو دوی به د امریکې له غاړې د سولې هیڅ یو پلان ونه مني، ځکه چې امریکې تیر کال بیت المقدس د اسرائیلو د دارالخلافه په توګه پیژندل. دا تر دې غړې د مشال خبرونه او ستر ربیع اکرم خان د هوا حال او د کرنسی بیان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 111.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 112 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 115.80 روپۍ او په 116.50 روپۍ. یو پاوند په 152.80 روپۍ او په 153.50 روپۍ. یو ریال په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 10.55 روپۍ او په 10.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.80 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 345 ایراني ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 342 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 4 بنو کې 15 او 4 او په کوټه کې -4 او 1 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا رابع اکرم خان نو اوریدل په خبرونه کې به واوري. د جنوبی او منځنی ایشیا د چارو لپاره د امریکا بارنو چارو مرستیال الیس ویلز په اسلام آباد کې د خپل سفر په وخت له پاکستان غوښتنه کړې چې د حقانی شبکې په ګډون نورو وسلوالو ډلو ته پام وکړي. دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند خلاف په حلقو کې د پنګا نور نور کولو کې دو ضد احتجاج شوی چې پکې د اپوزیشن په ګډون د پارټي خپل ناراض غړي هم شامل وو.
ما خو وټ غشت یو خبره باندې خلکو امانت ته ما پوره کړو اوسه پورې زه کولاو ولاړې ما او هغه ثبوت دا چې دوه کالونه ما ته فنډ نشته دي ما ځانو درولې تود بدونو ته.
د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي غواړي چې د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد د حکومت د ولس ملاتړ حاصل کړي.
که چیرته قومي مشرانو ته، متنفذینو ته، علماو ته دولت توجه وکړي او دوی ته وخت ورکړي نو د امنیت پر اوستلو کې به ډیره رغنده رول ولوبي.
په خبرونه کې ونیز ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو.
بس هماغه د شعر او د الهام سلسله منتها بعضن کله کله چې داسې یو نیمه نظریه داسې یو هغه راشي نو بیا دغه لنډې قیسې ته ما دا ځلې کوشش کړی.
لا مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی او منځنۍ ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د هیواد له چارواکو غوښتي چې په خپل خاوره دی د اګانی شبکې په ګډون د نورو ترګرو ډلو موجودیت ته پام واړوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي میرمن ویلز د ترګرې پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ او ستایلې خو په پاکستاني چارواکو یې ټینګار وکړ چې امریکا د سیمې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو جوړولو غوښتونکې ده. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان را کوي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستان ته د میرمن ویلز د دوه ورځني سفر په اړه 13 ورځ خبر پاڼه خپره کړې چې وایي الیس ویلز د ترهګرې پر ضد جګړه د پاکستان د قربانو په سایلو سره پر پاکستانی چارواکو ټینګار وکړو چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي د یو داسې موقع استازیتوب کوي چې د یو باثبات او سوله ییز افغانستان د جوړښت په جنوبي اسیا کې د داعش وسله والې ډلې او همداشان وسله والو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره ګډ کار وکړل شي. میرمن ویلز له پاکستاني چارواکو سره په لیدنه کې دا هم ویلي چې امریکا د سیمې د سولې او ثبات لپاره پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو جوړولو غوښتونکې ده. د خپل سفر پر مهال نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه سیکرټري سره ملاقات کړی وو. خارجه سیکرټري تهمینه جنجوه ویلي وو چې له امریکا سره یې اړیکې باید د خپل منځي باور او د درناوي په ماحول کې پر مخ لاړې شي. پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي وو چې امریکا سره یې اړیکې په مختلفو معاملو او په مختلفو سطحو روانې دي. د لړکی شنونکي او خبریال حسن خان وایي چې اغلی الیس ویلز د دورې په بیانونو نخکاري چې اړیکې به ښې اړخته لاړې شي. د زیاته کړه چې اوس په پاکستان د اوسني حالاتو په سر احتیاط نه کار اخلي.
پاکستان ته په دې باندې اعتراض نه و چې امریکا دا غواړي چې د پاکستان نه چیرې د حقانی یا د طالبانو خلاف یا د ګوډ بیټ طالبانو خلاف دا یو ځله نارټیو ودا روانه و. خو دا خبره کول چې تاسو له موږ امداد درکو او هغه تاسو کوم دي دغه په ریټرن کې موږ ته دوکه ورکوي نو دا د یو صدر د لیول یا د یو سپر پاور د لیول قیادت ته کوم دي دا خبره نه خای نو تعلق دا دي چې ما په خیال ټمپرریلی زدا غلمه چیرې لکه تعلقات اوس بحال شو. والډي پاکستان د امریکا سره ډېر زړه تقریبا په وو اتو لسیزو باندې پروت تعلقات.
خبريال نسیم زهراوی امریکا دا ویل غواړي چې اړیکې به ساتو خو په هغه بنیاد به ساتو چې د سپاره مونږ غوښتنې کړې دي.
بنیادی تو گزینے معاہدے نے کی اور پاکستان اندیکنے نہ ہواری گی اور داغوی اندیکنوں تو پاکستان جواب نہ وائی تو پخبل و پالسو نظر جانے نے کبھی دا افغانستان پر معاملے سے نے کی گی دہن سرا دا امریکی کو میں اڑی کی دی اور دے لڑکے دا پاکستان اندیکنے نہ راضی نظر فکر کم چاڑی کو دا لڑے بہمدا سے روانہ وی.
د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې په دواړو خیس اړیکو امنیت د افغانستان په معاملې د هند لاسوهنې او د پولو په انتظام خبرې کړې وې.
دا ورابی اکرم خان د پاکستان خبریدونکو ځینو مطبوعاتو لیکلي چې په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و. د رپورټونو تر مخه دوه اونۍ مخکې تللی د پلاوی له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو شروع کولو په اړه پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي خو افغان چارواکي دا د پاکستاني حکومت یو تکتیک بولي. د همدار رازوایي له پاکستان سره جلا او له طالبانو سره جلا خبرې کول غواړي. د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
افغان چارواکی وی له قطر څخه اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی رپورت شوی سفر کومه مهمه او نوې خبره نه ده. د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله یوان جاوید فیصل د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته ویل باور لري چې د پاکستان چارواکو د نړیوالو فشارونو سره مقابله لپاره دا خبر مطبوعاتو ته ورکړي او دا سه خودل غواړي چې د سول لپاره هڅه کوي چې دوی په باور نه لري.
له پاکستان څخه همیشه طالبان دوی د توتالي او پاکستان کې حمل ته اوسېږي. هغه یې ټول حمل ته د کوټ شورا حمل ته د پشاور شورا حمل ته نو که چیرې د طالبانو سره خبرې هم کېږي او خبرې د یو مستحنف لپاره دي پاکستان کې طالبان موجود دي حمل ته رهبري ده او حمل ته اساسي کسان دي. که موږ چیرې ته وګورو د پاکستان په هیڅ راتلونکي اقدام هم اعتماد نه شي کېدلی.
اسلامی ایجنس په یو رپورت کې ویلي چې څو ورځې مخکې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و. او له هغه ځای د قطر غیر رسمي دفتر ته د اسلام آباد دا پیغام وی وړل چې افغان حکومت سره دی خبرې وکړي. خو فیصل وای پر دې چل خبر دی داغه په نا پاکستان او طالبان په ژمی کې د سولې خبرې کوي خو په پسرلی کې د جګړې ډګر تود ساتي. په همدې حال کې د جنوري په 14مه د افغانستان د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی کابل کې خبرلان ته وویل دوی د طالبانو سره په غیر مستقیم ډول رابطې لري او غواړي دا تماسونه رسمي مذاکراتو ته لار هواره کړي.
شورای عالی صلح در هماهنگی با
د سولې علی شورا له حکومت سره په همغږي سولې ته د زمينه برابرولو په برخه کې هڅه کوي. د محل په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته شوی او موږ په یو امیدوار کوون کې پړاو باندې ګام یې خی
ګام گذاشته
دی. روسي کې امریکایي چارواکو پر پاکستان له وسلوالو ډلو څخه د لاس اخیستو لپاره فشارونه ډیر کړی دي. د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان نیوکې وکړې چې افغانستان کې فعال هغو ترهګرو خلاف هیڅ نه دی کړی چې د پاکستان له خاورې پر امریکایي ځواکونو بریدونه پلانوي. هغه وویل اسلام آباد د امریکایي پیسو په بدل کې تل واشنگټن ته دوکه ورکړی او دروغ یې ویلي دي. پاکستان په دې غبرګون کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد کار یې په صادقانه ډول کړی دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې پاکستان ته یو خط لیږل شوی او په هغه کې ترې غوښتنه شوې چې مذاکرات دې په دوو برخو کې وي، یو د کابل او اسلام آباد ترمنځ او بل طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې بل هیڅ هیواد باید پکې برخه ونه لري. پاکستانی چارواکو د دې لیک ځواب نه دی ورکړی. خو څېړونکو حکمت اعظمي وایي جګړې ختمول لپاره باید ټول سیمه ییز هیوادونه د سولې په بهیر کې داخل شي.
دا هیوادونه چې پاکستان دی، چین دی، ایران دی، روسیه دی، دا ټول یو سهم لري. دا د دې په دې جګړه کې سهمداران دي، نو بیا په سولې کې د دې سهم نه بغیر سولې ممکن نه ده. یعنی یو خو طالبان یو سلفي ساده خود مختاری نه لري.
پاکستانی چارواکو په رسمي ډول تر اوسه پورې له قطر څخه د طالبانو د ریپورت شوی سفر پاړه څه نه دی ویلي. اسلام آباد د کابل دا تور هم ردی چې وایي طالب وسلوالو ته په خپل خاوره ځای ورکړی دی.
نن د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان عوامي تحریک په مشرۍ اپوزیشن ګوندونه د پاکستان مسلم لیگ نون او پنجاب حکومت خلاف احتجاج کوي. د احتجاج د 2014 کال د جون 18 د هغې پیښې په غبرګون کې چې د حکومت لخوا د تجاوزاتو لرې کولو د عملیاتو پر مهال د عوامي تحریک د غړو او لاهور پولیسو ترمنځ په شخړو کې د یاد ګوند 14 غړي وژل شوي او خواوشا نوي ژوبل شوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم را کوي.
په 3 جنوري په لاهور کې د ټول ګوندیزه غونډې اسټرینګ کمیټې غونډې وروسته عوامي تحریک په شمول اپوزیشن ګوندونو په 14 جنوري د احتجاج اعلان کړی وو. 13 ورځ ماسودن ناوخته په لاهور کې طاهر القادری او پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال آصف علي زرداری د احتجاج په اړه مشترکه خبري غونډه وکړه. په غونډه کې د عوامي تحریک مشر طاهر القادری وویل چې هغوی د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د قانون وزیر رانا ثناءالله نه استعفا وغوښته، خو دوی استعفا ورنه کړه. د نوموړي په وینا چې هغوی هیڅ د یو آئین ماتولو کوشش نه کوي او نه داسې ګام پورته تکولو اراده لري، بلکې دغه د احتجاج مقصد د ماډل ټاون پیښ انصاف غوښتل او د مسلم لیگ نون حکومت لري کول دي. بلخ آصف علي زرداری زیاته کړ چې پنجاب حکومت هر وخت د خپل مفاداتو فکر کړي او ولس ته هیڅ قسمه اسانتیاوي نه دی ورکړي. خو د نننۍ احتجاج په اړه د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي چې 12 مئی 2001 کې په کراچۍ کې هم دا شان یوه پیښه شوې وه چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي وو، خو نه یې چا تپوس وکړو او نه څه پلټنې وشوې. د نوموړي په وینا د دې احتجاج مقصد هیڅ یو ولسي او قومي مسله حل کول نه، بلکې دا ټول د اقتدار لوبه ده او د اقتدار کرسۍ ترلاسه کول دي.
تاسو ګورئ کنه پاکستان کې دې وخت کې ټولو نه هم ایشوز کې لکه چې دهشتګردي ده، انتها پسندي ده، فاټا کې اصلاحات یا فاټا ادغام دي، فاټا د خلکو چې کوم حقوق دي، بلوچستان کې خودریزي ده، دغه بندول دي، ملک کې ډېر سخت ګراني ده، یا پاکستان سیاسي توګه باندې د بلتون قرار دي په بین الاقوامي تور باندې، د دې یوې مسلې ذکر هم نشته. 3 یا 4 میاشتې انتخابات ته پاتې دي، دې وخت کې د حکومت راغورځولو مطالبه چې ده دغه نیک پرې مطلب دی چې تاسو انتخابات نه کول غواړئ. فرض کړئ که تاسو ډاډه یې چې دا حکومت خلکو کې مقبول نه دی، انتخاباتو کې شکست ورکړئ. داسې ښکاري چې پارټي به د حکومت راغورځول دي، اقتدار لوبي د کرسۍ خرابی او ځنه خلک وړي چې پلنډ لاره کورسې ته ورسیږي نو هغه کې پدې پروانیشتا کانجامې جمهوریت ختمې دلې عین ختمې دلې پدې اولی پروانیشت
د اپوزیشن ګونونو احتجاج په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق سوبر زمران دی مشال ریډیو ته ویلی وو چې عوامي تحریک په ملک انتشار پلوي او بهر ملک ایجنډې ته ګټي ورکوي د نوموړي وینا وا چې د انتشار احتجاج وکړ شو نو حکومت به هم ټولې قانوني او آئینی لارې خپلوي او د هر قسمه رویې جواب ورکوي د احتجاج د هغه رستو کیږي چې په 14 جون 2014 کې د لاهور ماډل ټاون سیمه کې د عوامي تحریک کارکنانو او د پنجاب پولیسو ترمنځ شخړو کې د عوامي تحریک 16 کسان وژل شوي او تر نوې پورې زخمیان شوي وو په نننی احتجاج کې ګډون لپاره د عوامي تحریک لخوا پاکستان پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان سرزمین ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده د لاهور نه پس ملګر احتجاج لپاره به نن تګلاره هم ټاکل کیږي بلخوا په لاهور ښار کې د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړی شوي دي او په ښار کې پولیس او رینجر ځای په ځای ودرول شوي دي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
له هنګو زلینا د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ منتخب شوی د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي مفتي سید جانان تیر ورځ په اسمبلی کې د نننه د حکومت خلاف احتجاجي ناسته وکړه غوښتنه کوله چې صوبایي حکومت هنګو زلې ته د ګیس په مت کې پاتې پیسې ورکړي د نوموړي په دغه احتجاج کې اپوزیشن غړو هم دغه ملتیا وکړه چې بیا وروسته په اسمبلی کې د نننه بدنظمي جوړه شوه په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال خالد خان له پیښوره راکوي چې د اسمبلی د بدنظمۍ له غږه شروع کیږي
دغه آوازونه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي او مخالف ګوندونو غړو هغه وخت د یو بل په ضد پورته کړل کله چې د هنګوزلینا د جمعیت العلماء اسلام یو غړي د صوبایي حکومت خلاف د اسمبلی دننه په احتجاج کې ناستو صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو سره سره د پاکستان تحریک انصاف خفه ملګرو قربان علي خان او بابر سلیم هم په دغه احتجاج کې ملاتړ وکړو او په صوبایي حکومت یې نیوکه وکړه چې دوی ته خپل حلقو کې د پرمختګ د پاره پنګه نه ملاويږي دا صوبایي اسمبلی غونډې وروسته د هنګوز لینا د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ منتخب شوی مفتي سید جانان مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خبره کوټ کې هم د فیصله ګټلې ده او د اسمبلی سټینډ کمیټې هم د حمایت کړې دي خو د دې باوجود د دوی حلقې ته د پنګه نه ملاويږي
ټوټل هنګو 93 کروڑ 45,39,000 روپیه اوس صوبایي حکومت دا د فینانس ډپارټمنټ لیټر د مو سره دا اوس مطلب د دغه صوبایي حکومت سره د مو باقی پاتې دي مو هغه روپیه د پاره احتجاج کوو او دا هم اسمبلی کې دنه وکړلو په 19 تاریخ کې ما خبره واوریدل شو کنه بیا بلته کې بار به ځکې نم تا دمی حیات په زمت چوچو پیر موازی لیتا حق نیوی ملو شو زبورا پوری التناسون
دا نوخارنا دا پاکستان تحریک انصاف پا ٹکٹ منتخب شوی قربان خان هم پا خپل حکومت دا غطور او لگاولو چه وزیر اعلی سرا دا سیاسی مخالفت پا وجه هغتا دا تیر دو کالونا دا پرمختگ دا کارون دا پارا پنگا نمیلاویگی
ما خوٹ غشتے ہو یو خبر بانده اخل کو امانت تا ما پورا کو او سا پوری از کلاو و لاده ما او آغی ثبوت دا دے چھ دو کالونا ما تا فند نشتے دے او ما زانو درو لے تو بدونو تا
خو بیا د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسف زی اول په کار دا چې د مخالف ګوندونو غړي د احتجاج نه پس د حکومت موقف هم ووري
بل هلکی خبر عدالت کول په کار دی خو دا ضروری نه چې د حکومت پوینت اف ویو ووري لکه دا کوم سیاست ته چې ته خپل خبره کوي د حکومت خبره بناوري نو کدی اوریدل نو موږ په دې کمیټي جوړول
د اسمبلی دننه د احتجاجي پرلت او یو بل پسې سیاسي نارو په سبب د نه پورز د اسمبلی کار روای او نشوه او د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر مهرتاج روغانی د اسمبلی د غونډه د جمعې د ورځې پوري او زندولا خالد خان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ډان رسپانلی کې د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ او های کورټ دایره اختیار قبایلی سیمو ته د غزولو قانون منظور کړو خو لا هم د فاټا د ولس مسلې نه دی هواري شوی فرخنده اسد تفصیل راکوي
د پاکستان ډان رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي کامی سملی قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو واک زور په اړه قانوني مسوده منزوره کړې ده. اوس په دا قانوني مسوده سینټ ته د منظوري لپاره لیږل کیږي او چې سینټ یې منزوره کړي نو د ولسمشر د لاسلیک سره به دا یو نوی قانون وګرځي. رسپانه لیکي دا هر څه په داسې حالاتو کې کیږي چې لا هم په فاټا کې د اف سی آر قانون شته چې ټول قبایل یې له کلونو راهیسې د ختمولو غوښتنه کوي. د پاکستان مسلم لیگ حکومت په فاټا کې د اصلاح تو خبره کوي خو د خپل واک په موده کې د قبایلو مسلو ته ډیره کمه توجه ورکړه. نو اوس عدالت پښتنه دا هم د چې آیا موجوده وفاقي حکومت پر اختیار هم په فاټا کې یو آئینی بدلون راوستل غواړي او کنه. ډان لیکي جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې د مسلم لیگ نون اتحادیان دي د فاټا د موجوده آئینی اصلاحاتو مخالفت کوي. دغه دواړه ګوندونه وایي باید د قبایلي سیمو د آئنده فیصله هم قبایل په خپل وکړي. خو دا خبر هم دا چې د فاټا د آئینی حیثیت په اړه څه فیصله هم مخې ته راځي نو ذمہواری به یې د مسلم لیگ نون په حکومت وي، ځکه چې ځینې خلک داسې نظر هم لري چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل واک په وخت کې هم د فاټا پر اصلاحاتو د ځنډ نه کار اخیستی و، اوس هم په دې اړه تصویر لا نه دی روښانه. ډان رسپانه لیکي د فاټا ولس د یوې ښې او د یوې داسې نتیجې په انتظار دي چې د دغه جنگ ځپلو خلکو په ګډه تمام شي. قبایلي سیمې چې د کلونو راهیسې د ریاست غلط تو فیصلو ښکار دي حکومتونو شاته غورځولي دي او د خلکو غوښتنو ته هم هیڅ پام نه دی ورکړل شوی. نو باید اوس حکومت دا مسله سنجیده وګڼي او په دې اړه د فاټا د ولس خوښي ته پام وکړي. ډان لیکي د فاټا په آئینی او انتظامی اصلاحاتي عمل کې د اف سی آر قانون لري کول مهمه خبره ده چې لا هم دغه قانون په خپل ځای پروت دی. نو بیا څنګه د مسلم لیگ نون ګوند د فاټا ولس ته د انصاف رسولو او یا ورکولو دعوه کوي؟
فرخنده ست تاسو اوریدله په کراچۍ کې د ملیر پولیسو پر مشر راو انور تیر شپه ځانمرګي بریچ شوی چې پکې هغه بچ پاتې شوی خو سلور پولیس والا ژوبل شوی دی. د پولیسو په خبره تر برید وروسته په جوابي ډزو کې د بریدګر دوه ملګري هم وژل شوی دي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران تفصیل راکوي.
د مندیر ضلع د پولیسو مشر یا ایس ایس پی راو انوار باندې برید په داسې وخت کې شوی چې کله هغه د خپل دفتر نه کور ته روان و او سوپر های وے په لار د هغه د بکتر بند گاڑی سره یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. د پولیسو په وینا چې د 14 وروسته د برید کوونکی ملګرو پر پولیسو ډزې وکړي او د پولیسو سره په ډزو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په دغه ډزو کې سلور پولیس اهلکار هم ژوبل شوي. د برید وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د ملیر پولیسو مشر راو انوار د پیښې تفصیل ورکو ویل چې د دوی د قافلې د یو گاڑی سره ځانمرګي برید کوونکی ځان الوزول د کوم وروسته چې ډزې هم شوي. بدن ټوټې له بدن جدا شوی نه دي. د سند کورنۍ او چارو وزیر سویل انور سیال هم دا پیښه په پام کې نیولې او له اړوند چارواکو یې راپور غوښته. د ذکر ده چې له دې وړاندې په 2015 کې هم د راو انوار پر قافله د لاسي بمونو حمله شوې وه، خو هغه پکې بچ پاتې شوی و او په جوابي کاروایي کې 15 وسلوال وژل شوی و.
د افغانستان د ننګرهار ولایت قومي مشران وایي که حکومت غواړي د سیمو امنیت خوندي وساتي پر ولسي ملاتړ دې تکیه وکړي. ولایتي شورا هم د قومونو همکاري د ښې حکومتوالۍ په برخه کې اغېزمنه بولي. د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د قومي تړو پر مټ امنیت ساتل شوی. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې دغه لړۍ د نورو سیمو او په ځانګړې توګه جنگ ځپلو ولسوالیو ته د حکومت په قوي ملاتړ وغځول شي. په ننګرهار کې د احمدزیو شورا مشر زمری احمدزی وایي چې د وسنی کړکیچ د پای ته د رسیدو یوازینی لار د ولس او حکومت ترمنځ د فاصلو کمول دي.
که چیرته قومي مشرانو ته، متنفذینو ته، علماو ته دولت توجه وکړي او دوی ته وخت ورکړي نو دا د امنیت پر اوستلو کې به ډیره رغنده رول ولوبوي، ځکه چې هر قومي مشر ته په خپل کلي کې د نامنۍ کس معلوم ده، خپل چې څوک مشکل پیدا کوي هغه معلوم ده او هغه به دولت سره شریکي چې ورو دغه کس چې ده په دغه عرصه کې د حکومت خلاف ده، د ولس خلاف ده.
د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری هم پر ولسي بیز د حکومت ولې پیوړی کول مهم اصل بولی او په ولایتي اداره غږ کوي چې د سولې او امنیت پر اوستو کې د ولسم لاټړ حاصل کړي.
د قومون نه چې په سالمه برخه کې موږ ښه مدیریت وشو کولی ډېر مؤثر تمامېږي. عام قانون حاکمیت مومي، عام عدالت تامین کېږي، عام د دولت د نفوذ ساحه هم پراخېږي، عام د دښمنانو دپاره د فعالیت کولو زمینه نه مساعدېږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼی وایي چې ولایتي ادارې ولس ته مراجعه کړي او ولسی ملاتړ یې حاصل کړی دی.
موږ اوس یوه هڅه پیل کړې ده چې د علما کرامو او قومي مشرانو ترمنځ یوه ګډه شورا جوړی کړي. دا شورا به د ټولو قومونو او په ننګرهار کې د بیشتر ټولو علما کرامو استازیتوب کوي. موږ به ټول موضوعات د دوی سره ډېر لږ تعقیب کوو، هرکلی کوو د دې موضوعاتو چې دوی غواړي د امنیت په تامین کې له موږ سره همکاري کوي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار په کامی او درینور ولسوالیو کې قومي تړي شوي چې په خپلو سیمو کې به د سولې د ټینګښت لپاره کار کوي، او هر هغه څوک چې سولې او امنیت ته ګواښ متوجه کوي د قومي تړې پر بنسټ به یې کور سوځول کیږي او درنه نغدي جرمه به هم ادا کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته خو کې د ماسپخین یو نیمه بچا شوې ده. لنډ خبرونه له نجیب عامره.
منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلیس ویلس پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو وغوښتي چې په خپل خوره کې د حقانی شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته پام واړوي. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری ویلي د لاهور ماډل ټاون پیښې متاثرینو ته انصاف ورکولو لپاره د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد له نن څخه احتجاج پیلوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې کړې. دا د ولسمشر اشرف غنی او د بلخ ته لری کړل شوي والی عطا محمد نور ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ راوروسته لومړی ځل دی چې د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی په دې مسله له افغان چارواکو سره خبرې کوي. په جرمنی کې د فدرالي سرنوالۍ دفتر وایي پولیسو د هیواد په لر بر کې د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د سیړنو په ارتباط د پلټنې عملیات ترسره کړي دي، خو چارواکي وایي د جنوري د 14 د پلټنو پر مهال څوک گرفتار کړل شوی نه دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه له دې کبله مننه کړې چې واشنګټن د دوی د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کړی دی. دواړو مشرانو د جنوري په 14 د سیمه ییز امنیت، اقتصادي معاملات او دوه اړخیزو معاملو باندې خبرې وکړې. نظربایف ته خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي ټرمپ ته د خپلې حکومتدارۍ د یو کال پوره کېدو مبارکي هم ورکړه. امریکا د هغو 125 میلیونو ډالرو څخه چې ملګرو ملتونو ته د فلسطین لپاره ورکوي له نیمایي څخه زیاتې ایساري کړې دي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې واشنګټن به د ملګرو ملتونو خیریه ادارې او نورو اجنسیو ته 80 میلیونه ډالره ورکړي، خو 50 میلیونه ډالره به دمګړۍ ته ایساري کړي. او نن په نیوزیلینډ کې د کرکټ د 19 کلنه د کمر لوبغاړو په نړیوال کپ کې افغانستان سریلنکا ته په 2-0 منډو ماتې ورکړه.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار ادبي پروګرام د مشال رادیوي مجلې. دا پروګرام تاسو لپاره نجیب عامر جوړوي. مخکې هم نشر شوه دی، یو ځل بیا به وورو.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې په تشپېتمه غنه کې درته هرکلی وایم. دا غنه مو د وی شاعرې او یو سندرغاړي خبرو ته ځانګړې کړې ده. سندرغاړي نعیم توري او شاعر او لیکوال هما ظفر احمدزی سره غږیدلی یو. شاعر او سندرغاړي له پیړیو راهیسې د یو بل سره نوک او وری په حیث پاتې شوي دي. که شاعر د لفظونو نه تصویرونه جوړ کړي دي، نو سندرغاړي بیا دغه تصویرونه لا نور روښانه کړي او ولس ته یې په داسې انداز کې رسولي چې بیا یې نه منل ناشونی وو. نو پایل د شاعر له خبرو،
هما ظفر احمدزی یو افغان لیکوال او شاعر ده. د افغانستان دغه لیکوال او شاعر په کډوالۍ کې لوی شوی او د وطن نه لری ژوند کړی دی. د وطن نه د دوی لریوالی لا هم ختم شوی نه دی. دا لکه مهاجره مرغۍ د وطن سندرې وایي، خو د وطن له خوږو بې برخې پاتې شوې ده. په افغانستان کې د ښځینه لیکوالو او شاعرانو شمیره دومره ډیره نه ده، خو چې کوم نجلۍ قلم پورته کړی او کورنۍ یې د ملاتړ په توګه په شا ودرېدلې، نو بیا هغوی ځان خامخا ځلولی دی. په همدې قطار کې هما ظفر احمدزی هم ولاړه ده. موږ د مجلې لپاره له هغې سره خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې وروستي کارونه یې څه دي.
مننه، خوشاله اوسې نجیب جانه، دا چې بیا دې له مانا یادونه وکړله او زه مو په یاد یم. په لومړیو سر کې خو به خپل سلامونه او خپلې نیکې هیلې ټولو ته وړاندې کړم، او بیا دا چې په دې وروستیو کې تقریبا بس هماغه د شعر او د الهام سلسله یې خو دې وختو کې یا د چا خبره د الهام خاپېرۍ له موږ خپه ده، داسې نه وي مې څه نه دي لیکلي. منتها بعضن کله کله چې داسې یو نیمه نظریه داسې یو هغه راشي، نو بیا دغه لنډې قصې ته ما دا ځل یې کوشش کړی چې وخت ورکړم. د شعر وروسته، البته د هغه شعر کتاب د چاپ نه وروسته تاسو به خبر یاست، ما شعري ټول بیا یم د رښتینې لارې د یو کاروان په لټون چاپ سوله او مکمله شوه. نو وروسته دغه نه د ما نظر دا ده چې زه لنډې قیسې نثر ته صنعت باید کار وشي، لنډې قیسې ولیکم، او په لنډو قیسو کې هم زیاتره موضوعات داسې دي چې دا د ښځو د ژوند یا د ټولنې د ناخوالو یا مشکلاتو کوشش شاد شمې دا ده چې داسې یو موضوعات راواخلم. خو ما سره داسې ده چې هغه لنډو قیسو کې هم به لکه الهامي شکل لري، نو هغه بیا منتظر یم ناست یم چې کوم د الهام خاپېرۍ راشي، کوم خیال راوړي او بیا زه څه ولیکم.
څه ډول حالاتو کې شعر لیکئ؟ داسې ښکاري لکه په دې باور یې چې شعر اله لیکئ چې کله تاسو باندې الهام راشي، هسې قلم نه راخلئ نه کینئ چې خامخا وزنن شعر لیکم، نو هغه سره کوم حالاتو نه تیریږئ تاسو چې کله یو شعر لیکئ؟
داسې دا نه چې جانه چې جبري فکر کوم چې شاعر هم شاید چې جبري طریقې سره داسې چې کینی او په مغزو زور راوړي چې زه دې باید شعر ولیکم، نو ښایي چې هیڅوک هم دغسې حالت سره مخ نه وي. هر شاعر هم دغه دا ولري، هم دا وایي چې مطلب هغه د الهام دغه. خو داسې داسې زه کله د ټولنې دا د ټولنې چاپېریال ماحول شاوخوا ټول دغه د موږ لپاره موضوع ده، هم دغه د موږ لپاره هم ښه الهام راوړي، هم د خوشحالۍ خبره او هم د خفګان خبر. خو متاسفانه په افسوس سره باید ووایم چې موږ ټولنه اکثرا د ناخوالو پیغام راوړل کېږي، د ځور د پیغام. نو بیا په هغه حالت کې، په هغه صورت کې کله ناکله داسې شي چې هغه موضوع یو هغه واخیستل شي د ټولنې له چار چاپېریال نه، نو بیا په هغه صورت کې بیا کله کله داسې کېږي چې یو څه ناڅه ولیکم.
صحیح. کله چې یو شعر لیکئ نو د نارینه چې وي د دوی شعرونه داسې وي چې د ښځو ستاینه کوي، اکثره خلک یو د غزل یو تعریف تام کوي د ښځو سره خبرې، تاسو چې کله یو شعر لیکئ نو نارینه ښکلا پکې ستایلی شي؟
داسې ده چې په دې برخه کې ښایي چې د هر چا خپل نظر، هر لیکوال هر شاعر کله چې کوم وخت یو څوک شاعري ته شروع کوي، هغوی اول په خپل محور په خپل ذات کې ګرځي، خپل چار چاپېریال کې ګرځي، نو تر هغه خپل حدود پورې چا سره چې امین لري یا څوک په نظر کې هر حساب چې، نو هغوی زیاتره هغه خپل هغه په کې راوړي. خو ما تر اوسه داسې فکر نه ده کړی چې زه د خاص یو نارینه ته ستاینه وکړم او شعر دې ووایم. دا نه پوهېږم چې تاسو یې څنګه ارزوي یا نور اورېدونکي یې څنګه ارزوي، خو د ما زیاتره هغه په لکه ماته چې څومره دغه ده واضح ده، د ما شعرونو موضوع مجموعي لکه ټولنیز وي، نو کغه کې راغلي به وي کېدی شي ما زیات خاص فکر نه ده کړی، کېدی شي د نارینه وستاینه مونږ کړي.
یعنی پښتنې نامې موخه دا و چې د شعر چې کله لیکئ نو سم محدودیتونه وي ستاسو په مخ کې چې دا شعر زه داسې نه لیکم، کوي ولیکم کورنۍ بس وای دوستان بس وای ویلیکم وینلیکم زړه نازړی کله کله؟
د کورنۍ تر حدا کوم لک هغه محدودیتونه له حدا کومه نو زله هغه محدودیتونه نه اوس ځان وټلای غنم ځکه په شروع کې په ابتدا کې هر په ټولنه کې په خصوص کای زمون میرمنو زمون خزینه زمون جنو ته دا مشکل وی هغه ته د هر څه حد ټاکل سوی وی یو 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 هغه دغه خبره حلقه تر توکړی چې تر دغه حد افانه شتلی دغه نه هغه جرأت دغه نه هغه صلاحیت سلب کړی وی هغه که څه هم په ځړه کې لري په ذهن کې لري هغه د هغه القینه نه راوتلی مطلب همدغه وهم کې چې آیا ټولنه به سوی کورنۍ به سوی آیا خلک به سوی ولې زه فکر کوم چې زه له دغه حالت له دغه محدودیتونو نه راوتیم او په ډاډه سره لکه په ډاډ سره زه خپل شعرونه په لومړي سر کې خپل کورنۍ سره مثلا کورنۍ غړو سره شریکوم خپلې لیکنې ورسره شریکوم او دا چې و دا هم تر یو اندازې پورې ما په زړه کې وی او د خځینو په لیکنو په شاعری په هر کړه وړه باندې ډیر زر غوته ورته نیول کیږي ډیر زر ورته دغه کیږي په داسې حال کې چې کوو ګورو شاوخوا د موږ نارینه شاعرانو لیکوالانو داسې موضوعات لیکلي چې هغه په یادونه د شعر دغه څه بڼه لري لکه کوم نارینه ته چې ویل سوی خو لیکه په خځینه شاعرانو لیکنو په کې معمولي هم داسې څرک راځي چې دا نو هغه باندې ډېر زر دی تاسو خبره تاییدوم ډېر زر ګوته ورته نیول کیږي نو د دغه اندازې زه هم لږ زره داسې یو څه اندازه زه هم ښکاریم البته د کورني ماحول نه د باندې د ټولنې نه ټولنې د خلکو نه چې خو زیات کوشش کوم چې د دې محدودې نه ووځم ځکه چې د نوښت لپاره د ټولنې د ښه بدلون لپاره د نورو لپاره د لارې د هوارولو لپاره نو یو کس باید لږ بغاوت وکړي نو کله کله لږ باغي حرکت کوم
په دې هیله چې هغه ملاتړ او هغه مینه چې د کورنۍ نه تاسو ته ترلاسه کیږي زموږ ټولنه هم هغه مقام ته ورسیږي چې ستاسو شعر ته او ستاسو شخصیت ته یا د هر لیکوال د هر شاعر شخصیت ته په ماغه نظر ګوري ستاسو په شاعری خبرې روانې دي نو خوند به کې ستاسو نه سوور څه غزل څه نظم څه چې ستاسو خوښ
نو مطابق د تاسو د وینا تاسو ویلې د فکر کوم په دې شعر کې ودا شي چې تاسو دا شي ترک لیدل کیږي دا به تاسو سره شریکم
نو
د شعر سریزه ده د بخت کرخي د بخت د کرخو دا څنګه تکرار او دوباره د بخت د کرخو دا څنګه تکرار او دوباره هغه د جړه قاتل د جړه قرار او دوباره پسترګو کې څو هیلو ټوکول ګلو نظر کې پسترګو کې څو هیلو ټوکول ګلو نظر کې د دوا زړونو د مینې یو اظهارو دوباره لسترګونه یې زار غړې دلې دو نرګس وی لسترګونه یې زار غړې دلې دو نرګس وی خوګ د سترګو جنگ په بڼو وارو دوباره سیلې وهلو څنګه غړول ګلو نبیا سیلې وهلو څنګه غړول ګلو بیا راغلی پریس پرلای وو نو بهارو دوباره رقیب وو فاصلې وی ترمنځ غرونه غرونه رقیب وو فاصلې وی ترمنځ غرونه غرونه بی وسی وا د وخت هغه تکرار او دوباره د ګل تګی ډنډر وم د باران په تمه تمه د ګل تګی ډنډر وم د باران په تمه تمه دا وخت هم هغستړی انتظار او دوباره تیار خلوت کدا وا یو زوم یو سپوږمۍ وا تیار خلوت کدا وا یو زوم یو سپوږمۍ وا د هجر هغه شپه هغه سهار او دوباره چې ستړی وم ستومانه د ژوندون په هغه لاره چې ستړی وم ستومانه د ژوندون په هغه لاره دا بیا ځلی ورتک په هغه لارو دوباره
دا بیا ځلی ورتګ په هغه لارو دوباره ډیر خپل غزل او ډیر زیات ما خوند ته واخیست او د داسې غزل اوریدونه پس سره وی چې د شاعر ته چې وازه شیرونه لیکه نصر بده هم خوږ وی خو د لار هم پر نه دی
مننه خوشاله اوسې بس ګور ونه چې د لار تر کوم سرحد پورې دا مال لري کله کله فکر کوم چې نه دا به د ما ورسې دغه کتاب یو ځای شاید نورو
ډیر خپل غزل ممکن وینو تاسو ته یو بل غزل هم تاسو نه اوریدې شو
ولې نه په دواړو سترګو دلته یو بل لغه را سره چې وایي هم یې لکلي هم له ښار ستړي یم د ژوند لدی بازار ستړي یم د ژوند لدی بازار ستړي هم یې خرڅلاو هم خریدار ستړي نن او پرون سره توپیر نه کوي د ژوند شیبې دی له تکرار ستړي نن او پرون سره توپیر نه کوي د ژوند شیبې دی له تکرار ستړي ژوند سمندر لکه کیشته موجو کې یم د موجونو له تکرار ستړي او د نجونو ژوند خو پکې یو شان دی د نجونو ژوند خو پکې یو شان دی هم یې لکلي هم له ښار ستړي لکه یو سپریم د حالاتو مخ کې لکه یو سپریم د حالاتو مخ کې یم د تورې له هر وار ستړي او دلته هر څه بدل کې بیا لري دلته هر څه بدل کې بیا لري دا معشوقې له مفلس یار ستړي د سیند څپو پتلو راتلو کې وویل د سیند څپو پتلو راتلو کې وویل ستړي له منځ هم له کنار ستړي ستړي له منځ هم له کنار ستړي
ډېر ښایسته غزل او د چا شاعري مو خوښیږي هما جان
مجموعی طور باندې فکر وکړو ځینې هغه لوړ شخصیتونه د لوی فکر شاعران لیکوالان هغه خو ماشاءالله د ټولو د نظر او لکه مونږه د مشرانو یا استادانو په تیر دي نو په مجموعی ډول باندې که وګورم هر هغه شعر چې لکه زړه ته لاره پیدا کی هغه د نوي شاعرانو دي هغه د پخوانیو شاعرانو دي داسې چې په یو لوست او په یو ځل باندې په هغه پیل نه سړي زړه ته داسې یو احساس ورکه یو ترکه پکې پیدا کړو ما ته هغه شعر خوند راکوي هغه که د پخوانیو شاعرانو وي که د اوسنیو شاعرانو وي نو صرف یوازې هغه د شعر کیفیت او کومه غتی هغه ماته ډېر زیات خوند راکوي داسې مشخص مې فکر نه ده کړی چې د چا او څنګه شاعري خو مونږ ته هغه شعر کوم شعر چې زړه ته لاره پیدا کړي هغه شعر مې خوښېږي
صحیح اوس برا شو تاسو نصر باندې کې اوس خبرې او کې تاسو چې غواړی لنډې قصې ولیکئ او ډېرې ولیکئ د نصر کې خو تاسو مخکیم کار کړی تاسو یو ناول چاپ شوی مڼوګوله نو د نصر میدان ته ولې د شعر نه کډه کول غواړی یا تلل غواړی
کوم چې کډه نه دا کنه لکه سړی چې په خپل کور کې یوې کوټې او بلې کوټې ته لاړ شي نو دا خیال او فکر هم دا غشي دا فکر کوم ماڼوګوله تقریبا ډېر وخت مخکې د خپل شاعري سره سره په څنګ کې د ماڼوګوله لیکل پیل کړی ول نو یعنی مطلب دا شعر او نثر دواړه له شروع نه را روان ول خو دا ځل په خپل نه پیغام چې څنګه بعض موضوعات ته د ما پام شو چې هغه ډېر لاندې وړې قصې ما ولیکلې نو هغه شی بیرته د ما او یو ځل تقریبا داسې ما دوستان سره فیسبوک له لارې یو نیمه شریک هم کړه نو هغه ډېر زیاتې خوښې هم شوې نو بیا ما ویل چې دا هم ښه ده په دې اړخ باندې کار کول پکار دي نو ځکه نثر ته مې مخه راوړه
نو څومره لنډې قصې به مو تر اوسه لیکلې
داسې زیاتې نه دي او متواتر دوامداره تصور باندې مې نه دي لیکلې مطلب کوم وخت کله کله چې داسې څه دغه راغلې ده ایډیا راغلی او کوم هغه فکر رالویدل نو هغه مالی کلی دي نو داسې ډېرې نه دي تقریبا داسې تر پنځه لسو پورې برسي نو
په دې هیله چې څنګه په شاعرۍ کې مو نوم پیدا کړی همداسې نوم په نثر کې هم وګټئ ډېر زیات خوشاله شو موږ له مو وخت راک ښه ژوند ښه سفر ښه وختونه درته وړم
مننه ډېره زیاته تاسو نه دا چې وخت په وخت هم له ما نه یادونه کړې ده نو زموږ یاد نه ویشتې نو دا یې ما لپاره د ویاړ خبره ده او ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه چې ما ته مو وخت راک
د افغاني لیکوال او شاعر هما ظفر احمدزی خبرې مو واوریدې نو موري درته خپل شعرونه هم درو واورول
په همدې هیله چې خوند به مو ترېنه اخیستی وي. اوس د یو سندرغاړي خبرې در اورو. نعیم تورې د اوس مهال په سندرغاړو کې یو پیژندل شوی نوم دی. د کله یوې خوا د ښو شاعرانو شعرونه سندریز کوي، نو له بلې خوا د پښتو د روایتي موسیقۍ لمنه هم نه ده پریښي. نعیم توري سره مو د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې کړې. په سر کې درته هغه د خپلو وروستیو هنري فعالیتونو په اړه معلومات درکوي.
مننه نجیب امیر، زما خو د روجو نه مخکې د ساحل صاحب نهم ماښام البم و چې هغه په دې وړوکي اختر باندې هغه ته راغی مارکیټ ته. د دې نه علاوه موږ چې دی نو دلته یو ټی وی سره زه په هره اونۍ کې یو دوه ګھنٹې کینم، هلته په یو موضوع باندې خبرې ورسره ورسره د مختلف شاعرانو کلامونه ویلي، په هغې کې ولسی می نظمونه هم وي، سندرې هم وي، او نور خو دا خپل چې کوم د ژوند منډه ده په دې لګیا یم دلته. جیب
د ژوند د کړاوونو نه د روزمره د چارو نه څومره وخت پیدا کولی شي چې خپل هنر ته دغه وخت ورکړي، ریاضت وکړي، او د ښکلې دنیا چې د موسیقي دنیا ده دغې نه دغې ته پاملرنه وکړي؟ کنه دا د ژوند روزګار در نه دغه موسیقي پاتې کړي خو نه ده؟
نه، دا خو بس مازیګر یو ګنټه پیدل ګرځېده او یو ګنټه چې دا موسیقي، نو دا دواړه چې دی په دې سودا نه کوم، دا خامخا کوم وخت په یو باسمه، او بعضی وخت یو نیمه ورځ پاتې هم شي لکه شرایط داسې شي چې ملګری شي، مړې ژوندۍ شي، حجره جماعت شي، نو یو نیمه ورځ پاتې شي خو پاتې کوم نه.
صحیح. نو توری صاحب، تاسو وی چې د دې موسیقي تر څنګ اوس لګیا یې د یو تلویزیون سره هم کار کوي، دا د کوم تلویزیون دی او تاسو خبرونه په کیسه دایا د موسیقي خبرونه دا تاسو په دې کې سندرغاړي راغواړي که د عامو خلکو سره خبرې کوي؟
موږ په دې کې هنرمندان هم راغواړو، شاعر پکې راغواړو، د کاروبار سره تړلې سړی راغواړو، خو د هر بخش چې موږ تخکاری چې دا سړی ټولنې ته یو ښه پیغام ورکولی شي نو هغه کس راولو. د دې پروګرام نوم چې دی نو هغه خبرې اترې دي.
صحیح.
نو په دې کې موږ یو موضوع راوالو چې لکه ماشومان به څنګه روزي، او د هغې ښوونه روزنه، د هغې تربیت څنګه ورکوي، یا د ښځو د تعلیم په باره کې، یا زمونږ د چاپېریال په باره کې، یا د روزګار په باره کې مختلف موضوعات چې موږ ته مخې ته راځي نو په هغې باندې موږ هغه وټاکو، په هغې باندې بحث کوو.
صحیح. نعیم توري صاحب، تاسو به لیدلې په دې وروستیو کې د پښتو میډیا ډیره ترقی کړې، بلا شي ټلویزیونونه راغلي دي، رادیوګانې دي، اف ایم رادیوګانې دي، نړیوالو رسنیو پښتو ته خپرونې شروع کړې، دغه هر څه د پښتو موسیقۍ ته څه ورکړه؟ ګټه یې ورسوله که تاوان؟
پښتو موسیقي خو چې دا ګرانه کړه نجیب جان، داسې چې لکه موسیقي دومره ګرانه نه وه، اوس لکونو ته ورسوله چې خلک په دې کمپیوټر کمې ګانې جوړوي، یو خدا وشو. ګټه خو یې په دې ورسوله چې ښه کلامونه را مخې ته شي، نو هغه په ولس کې بیداری را پیدا کوي، لکه څنګه چې ستاسو مشال ریډیو کار کوي، یا د پښتو بی بی سی کار کوي، یا لکه څنګه چې ډیور ریډیو کار کوي، یا آزادی ریډیو چې ده، یا آشنا ریډیو، دی ډیر خلک را پارولی دي، را زیر کړی دي، خپل فزانی کړی دي چې من کم طرف ته روان یو. زما زما په خیال چې کم په کم کامونه چې ترقی کوي نو هغه ترقی سره نقصان هم وي، خو زما په خیال چې ګټه ډیره کړې ده.
ډیر زیاته مننه نعیم توري صاحب، او دم راته وایي چې راتلونکي کارونه مو چې کوم دي په هغې کې د کومو شاعرانو انتخاب مو کړی؟ ساحل صاحب مو ډیر زیات ویلی دی، راتلونکي کیسټ به هم د هغوی سره که د نورو شاعرانو کلامونه به هم سندریز کوي؟
نجیب جان، ساحل صاحب خو هر کال وي، کله کله پکې موږ داسې کال لږ سیوا ټایم شي، ما تیر کال بلکې اوس خو دوه کاله پوره شو، نو کاروان صاحب مې ویلی و ټول البم، فضل سبحان عابد صاحب مې ویلی و یو البم،
ډیر ښه،
په دې یوټیوب نعیم توري 2014 په دې هغه باندې پراته دي.
صحیح.
یوټیوب باندې دې نه علاوه چې د اوس پراتلونکي کې د فضل سبحان عابد صاحب ما یو البم تیار کړی دی چې هغه به موږ کوو، بیا د حمزه بابا مې یو بل البم تیار کړی دی چې هغه به وایم، نو فعلاً خو دا مخې ته دي، اوس کوشش کوو چې نوي نوي نو نور خیالونه راولو نور خبر راولو چې جدت دی پکې نو وخت دی پکې
صحیح. نیم توری صاحب کیسټ چې خبروي ماغه په خواني او طریقو باندې یو میوزیک سنټر ته ورکوي خبريږي کنه دغه مونږ اوریدلې په دې روسته کې چې د کیسټو بازار وې سوړ دې ته مجبور کلیپونه جوړ کې او یا د یوټیوب د لارې خبر کې تاسو د کومې لارې خبروي
زما خو نجیب جان زه په دې فکر دا وایم چې زما ما خو چون کې موسیقي نه پیسې نه دی اغستې قلم خو لکه چې زما دا کوم البم دی دا زما ملګری په ایڈوانس کې لکه اوس عابد صاحب البم د نوغه یو کال مخ کې یو ملګری ویلی چې دې خرچه به زما ای زما په ډیره کم خرچه کیږي هم دا داسې وایي چې لکه شل زر روپۍ خرچو شي هغه ملګری ورکی او ٹی وی گان او دا نور حساب کتاب چې دی مفت ریکارډ کې نو هغه اډیو ویډیو دوانه شي کمپوز ټول زخپل کوم ډیره د پوره موسیقي متز کوم چې رباب دی ځکه په کار دی دی ځکه فلانه شي په کار دی نو کمپوزیشن خو ټول خپل کوم خو دی توا ځکه ور کوم چې بیا ورستو وایم چې بیا پیمانه نشي کنه چې دا دې انصاف نه وشوي اجه د کم شاعر وایم د کاروان سے پوری میں شاعر تخپل خپل یو کلام اورول د چا د ستا ته په موافق کی ستا خوخ ده
صحیح
دماغ خوخ ده کنه ته به خوخوي کلا غتر خوخ کی نو بیا وایمه
صحیح. توری صاحب یو وخت مدر سره مرکه کوله د کمپیوټری موسیقي د جدید موسیقي ناراضی نخ کار دی کنه اوس څنګه اوسم په خپل خبره ولړې کنه زړه مو کیږي چې کلا کلا تاسو په دې موسیقي کې کار وکړي
او ډیر خپل سوال دی نجیب جان خو لکه زه به دا داسې چې داغي عمر نه دا د ماسخان استاد دا تقریبا د سمو د مخ کې ما په ټي وي ته ریکارډینګ کوم د حمزدا بابا کلام یو سایل صاحب د درد صاحب غالبا چې دا سینه بولو یو کلام هغه چې ما کوونو پاره کې ما ته ماسخان وی چې موږ دومره خواري په یو غاني وو کوغه موږ اسمان توخي جو خدري میاشتې پس هغه غانه نه وی او چې محفل کې کینو نو بیا هم دار ته وای چې را من دی لیو نه دینه دانی وای خدای دا سه په زور ور جانان دی وړول نو تل ما چې ته استاد یو زه کوم مطلب ستاسو په مخ کې ډیر شاګردم پاتې شوم نو هغه وی چې په دې کار کې صحیح نو بیا راته بشر سه پرنګ استاد سړی وی چې دا لار پر نه دی لکه دا په ځای روانه ده او دا نور سیزونه چې دي په دې کې تغیر راځي کنه
صحیح.
نو یو داسې ده چې موږ وایو چې یو کورنۍ غوړي وي یو بازاري غوړي وي کورنۍ غوړي چې دي نو هغه
بس په څه ده تا ډېر خپل مثال ورکو په دې کې اډو بل خبره نشي کېده او نعیم جان درته وای یو خو زه صحیح ده کمپیوټري موسیقي هم چې و پاغه کې لکه خو نرمندانو ویلي غزلې ویلي دي خو ځنې خو اوس تاغې نم لاندې چې وګوري د فلمي سندرې چې راغلي یا په همدې کې داسې داسې سندرې ویل کېږي چې سړی په غوریدوم شرمېږي دا څوک دي دا په فلمونو نه علاوه اوس په دې موسیقي کې هم دغه خلک راننه وته د دې مخنیوي ممکن نه ده
خو زه داسې وایم چې زمنګ یو خدا دې چې د هغه د لودیانو دور نه ونیسه او د تر خوشحال بابا به داسې راکوزیږه د پیرنګي دور او زمنګ دې دور پورې راشي منګه همیشه خواږه یو ترسکون یو نه منګ د خلکو پسترو کې منګ ازغي یو حالانکه من ډیر خولي خلک یو د مینی خلک یو د دسترخوان د ملمستیا خلک یو نو دا یو داسې یو ټولنه ای چې هغه منګ د خپل کلتور د غنه وباسي
صحیح
دا اوس نه دا داسې تیر شوی چې کله نن سلوخت کاله مخکې چې د افغانستان انقلاب شروع شو په پاکستاني فلمونو به تاسو کتلی چا کی څومره لکه هغه فلمونه بیا بچا کاته نه کنه لکه غنه څومره به پردګي و پکې
صحیح
نو من د دې همیشه داسې خلک چې هغه وای چې کني یو معیاري شعر نه شي چې خلک خو خيار شي نو داسې شی دی راشي چې دا ټولنه چې دنو هم په هغه نظر وته کتلی شي چې لکه دا څوکیدار په کار دی دا ډرایور په کار دی دی جلکار په کار دی دی مزدور په کار دی دی افسر نشي دی دی پتلون وانه چې دی دی خپل نه ښکاری دا اوس نن دا د زمانو نه دا موږ به د تاریخ پانو نه د تبګورو خو موږ به دې ته نه پریدو موږ به اسه کول که زوایم چې ما همیشه زغه ټپم نه وایم چې هغه د ما په چوکاټ کې نیوي
ولست د منلو
ډیرم خوي هغه کلام تم او کنه پدی پيو پيو ټپ باندې سړې د پینځو کالو بدنامي
صحیح
نو په کار دي چې سړې په نظر کې وساتي معیار نه باور تر غرزونه او پیسو ګټلو تمنه د موسیقي شروع کړي موږ د دې انقلاب ښکار خلک یو مونږ بي زوره بي اسمانه بي زمکي
مننه
خلک کیو وترو سپور مونږ وړو پسي ګرځو
مننه نیم جان همدا سي نیک نام او سي د خپل لارې لاروي او سي څنګه چې بریالي وي همدا سي د بریالي او همدا سي د خو شاعرانو کلامونه بیا هم سندریز کی کور مو ودان چې ماشاالله ډیو ته مو وخت ورکړ ډیره مننه
یو جان منن نجيب جان پتا سو فخر کوم ویاړم پتا
زما خپل جانان سړے وے وای زبد بل ڈولے تولی ور ختم زما دخدے پو ملکی توی کتوی وای
دا نیم توری له خبرو سندرو مخوند واخیست. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې د دې غنی وخت ختمیږي. بل اونۍ با یو واری بیا د نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کیم. تر هغه د لوی خدای پامان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.